السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د غرمي 12 بجې شوي زای کرام الله اکرام او د تخنیک په برخه کې را سره ملګری رامین کاکړ په دې یو سات کې تاسو ته هرکلی وایو په دې هیله چې روغ اوسئ پر روانه خبرونه کې اوري چې په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر عمر زاخل وال وایي د سولې روانه پروسه له بنبست سره مخ شوې ده. نور مطالب هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وو. پایل کې د خبرونو سرټکی په ولسمشری باندې کې د استاد عبدالعلي مزاری د 19 تلین غونډه د کورونا وایرس د ناروغي د خپرېدو د اندېښنو له امله لاغوه شو. د کډوالو نړیوال سازمان وایي تیر یو ونې کې ایران د راستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی او د امریکا کانګرس هغه لایحه تصویب کړ چې پر ایران د پوځي حملې لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ صلاحیت محدودوي. دا هم بشپړ خبرونه. په ولسمشری باندې کې د استاد عبدالعلي مزاری د 19 تلین غونډه د کورونا وایرس د ناروغي د خپرېدو د اندېښنو له امله لغوه شوې ده. د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش د دفتر له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا اقدام د روغتیا د نړیوال سازمان د سپارښتنو له مخې شوی دی. ټاکل شوی و چې د مزاری د 19 تلین دا غونډه د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د لوړپوړو حکومتي مشرانو په برخه اخیستنې نن په ارګ کې ونمانځل شي. د سرور دانش د دفتر له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي په نړیواله کچه ستورو غونډو کې د کورونا د وایرس د خپرېدو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ته په پام لرنی او د عامه روغتیا وزارت او د ډاکټرانو د بیا بیا ټینګار لمخې دغه مراسم لغوه شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د ناروغي و مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د کورونا د وایرس 15 مثبتې پیښې په هرات او دوه د سمنګان په ولایت کې ثبت شوې دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي تیر یو ونې کې له ایران نه د راستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په کابل کې دغه سازمان د دفتر د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مارچ له لومړۍ تر ومې نیټې پورې نږدې 40,000 بې اسناد کډوال د هرات او نیمروز له لارو افغانستان ته راوختي دي. خبر پاڼه وایي له ایران د راستنیدونکو افغانانو شمیر داسې مهال زیات شوی چې ایران کې د کورونا وایرس ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د کډوالو د نړیوال سازمان د دغه اعلامیې له مخې د نوي 2020 کال پایله تر اوسه سباندې 3,000 کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي چې دا شمیر په تیرو څو کلونو کې ساری نه لري. له دې وړاندې افغان چارواکو هم له ایران د ګڼ شمیر کډوالو په رئیستو اندېښنه ښودلې وه. په ننګرهار کې د ننګرهار ورځپاڼې سلمه کلیزه ونمانځل شوه. په ننګرهار کې دغه په دې اړه باندې په جوړې شو مراسمو کې د ننګرهار د چارواکو او دغه ولایت په لسګونو اوسیدونکو سربیره د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مسؤلینو او د مرکزی حکومت یو شمیر نورو لړپوړو مسؤلینو هم ګډون کړو. د ننګرهار ورځپاڼې د سلمه کلیزې نمانځغونډه په داسې حال کې کیږي چې دغه ولایت د قلم خوندان وایي ننګرهار ورځپاڼه 100 کال وروسته هم هغه معیار او کیفیت چې باید یو ورځپاڼې ولري نه لري. دوی په دې اړه د ننګرهار او مرکزی ری غوړی چې د ننګرهار ورسپانې تلکا څنګه چې لازمي وي پاملرنه وکړي او د ورسپانې خپل اصلي مقام ته ورسوي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي نه یوازې ننګرهار بلکې ټول دولتي ورسپانو ته په پام لري چې معیاري او په ښه کیفیت خپل پخوانی ځای بیرته ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې ننګرهار ورسپانه د امیر امان الله خان په وخت کې خپل لومړنۍ ګڼه چاپ کړه. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د لاند محل لپاره افغانانو ته د ویزی ورکول بند کړی دي. دغه سفارت مطبوعاتي مسؤلینو ازادي رادیو ته دغه ګام دلایل روښانه نکړل خو ویل تمه ده چې راتلونکي یکشنبه بیرته د ویزو ورکړې لړۍ پیل شي. په کابل کې د پاکستان سفارت هر ورځ سلګونه افغانانو ته ویزی ورکول چې په دې وروستیو کې فعالیتونه ټکنی او پاړې د خلکو شکایتونه زیات شول. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي ناندریو له کبله په کابل کې د پاکستان سفارت شاوخوا یوه میاشتې لپاره ویزی بندې کړې وي. پر کابل سربیره په جلال آباد، هرات، مزار شریف او کندهار ښارونو کې هم د پاکستان قونسلګری افغانانو ته ویزی ورکوي خو بیا هم ډیر افغانان له دې بهیره خوښ نه دي. د پاکستانی مسؤلینو په خاطر دې د خلکو د شکایتونو لامل ډیره ګڼه ګونه بللې وه. له ازادي راډیو نه خبرونو ته دوام ورکو. دا هم سو بهرني خبرونه. د امریکا کانګرس هغه لایحه تصویب کړ چې پر ایران د پوځي حمله لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ صلاحیت محدودوي. دا پر ټرمپ چې ویلی دی په دیاړه هر لایحا په بویټو کې سخت گزار دی. د امریکا د استازو جرګې پرون دغه د جګړې د صلاحیتونو په نوم قانوني لایحه د 228 مثبتو یو سر شپږتیا رایو په مقابل کې تصویب کړه. د دې جرګې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي، شپږ جمهوري غوښتونکو غړو هم د دغه لایحې ته مثبتې رایې ورکړې. د امریکا سنا جرګې له مخکې دغه لایحه تصویب کړې وه. دغه لایحه د ایران پر ضد مخکې له دې چې کانګرس کې پرې رایه واخیستل شي هر ډول پوځي اقدامات پنه کوي. ټرمپ مخکې ژمنه کړې وه چې که د پوځي اقدام په اړه یې صلاحیت محدود شي نو هغه به ویټو کړي. هغه ویلي د ده د ویټو د ردولو لپاره کافي رایه نشته. سپینې ماڼۍ له کانګرس غوښتنه کړې چې دغه لایحه دې رد کړي، ځکه هغه د امریکایي ډیپلوماټانو د دې هېواد د ځواکونو او د متحدینو او شریکانو د خوندي کولو لپاره د ولسمشر د وړتیاو مخنیوی کوي. د ایران د هوایی چلن ادارې موافقه وکړه چې د اوکراین د راغورځول شوي مسافر وړونکي الوتکې تور بکس د څېړنو لپاره کیف ته ورکړي. په مونتریال کې میشت د ملګرو ملتونو د هوایی چلن په نړیواله اداره کې د ایران استازی فرهارد فرورش د چهارشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې تهران نورو هیوادونو ته هم بلنه ورکړې چې که یې غوښتي وي کولی شي د راغورځول شوي الوتکې په تور بکس کې د ثبت شوي معلوماتو په ارزونه کې برخه واخلي. له دې مخکې ایران هیڅ یو بهرني هیواد ته د دغې الوتکې د تور بکس له سپارلو سره مخالفت کړی و. د اوکراین د هوایي شرکت دغه بوئنګ 238 الوتکه د تېرې جنوري د میاشتې په اتمه د تهران هوایي ډګر ته نږدې د ایران د ځواکونو په توغندیو نسکوره شوه او ټوله 128 سورلۍ ووژل شوه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له اروپا څخه امریکا ته سفرونه د یوې میاشتې لپاره ځنډولي دي. ښاغلي ټرمپ تېره شپه د امریکا ولس ته په خطاب کې وویل چې د سفرونو د ځنډولو لړۍ به د شنبې له ورځې څخه پیل او تر دیرشو ورځو به دوام وکړي. نوموړي زیاته کړې چې په دغه بندیز کې یوازې له اروپا څخه د مسافرو راتګ شامل دی او سوداګریزې چارې به د پخوا په څیر دوام وکړي. ښاغلي ټرمپ دغه راز وویل برتانیا په دغه بندیز کې شامله نه ده. په امریکا کې تر اوسه له 1100 زیات کسان د کورونا په ناروغۍ اخته شوی او 33 تنه مړه شوی دي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. درنو اوریدونکو، دا او نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولی شئ په تمه د ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر عمر زاخل والوایی د سوری روانه پروسه له بنبست سره مخ شوې ده.
قرار و چې په لسم د مارس باندې خبرې شروع شي او د هغې څخه له دوه درې ورځې تېرې شوي دي او تر اوسه پورې لا د سولې مذاکراتي پلاوی معلوم نه دی.
که چیرې دغه خبرې له بنبست سره مخ وي نو تاثیرات به د سولې په پروسه باندې او دغه شان د افغانستان کې د افغانانو په ژوند باندې سوي په دې اړه د سیاسي چارو له یو کارپو سره غږیږو. په یو بل راپور کې اوري چې په کونړ کې دینی عالمان په جنگ کې لښکېلو خوا او د دایمي اوربند غوښتنه کوي. دغه شان به واوري چې د چین حکومت په هوبای ولایت کې یو شمېر فابریکو او سوداګریزو خونو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړې ده. له ننګرهار راپور لرو چې په ننګرهار کې د کورونا وایرس د مبارزې په هدف سلوي سریز روغتون ګټه اخیستنې ته سپارل شوی دی. د روانې خپرونې دوهمه نیمایي د ښځو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. مخکښې ښځې دا پروګرام نشریږي. هیله ده دا هم راسره باورئ. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر عمر زاخلوال وایي د سولې روانه پروسه له بنبست سره مخ شوې. ښاغلي زاخلوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د بین الافغاني خبرو د پایل او د دې بنبست د ماتېدو لپاره باید دواړه خواوې یعنی طالبان او افغان حکومت زړور ګامونه پورته کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د طالب بندیانو په اړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې له خنډ سره مخ شوې دي. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي. هم دا اوس سره د کابل په سټوډیو کې دي. پردیس صاحب مهرباني په دې اړه نور جزئیات لته نو.
بلې سلامونه تاسو ته. اکرام صاحب ټولو وريدونکو ته څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې د 15,000 طالب بندیانو په اړه د طالبانو او افغان حکومت د ریزونو د سولې روانه پروسه لبون بسر مخ کړی ده. خغلی زاخیلوال د پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل که یوه تلپاتې سوله راتلونکې وي، هر ډول خندونه باید د دې پروسې پر وړاندې لرې کړای شي. هغه وایي
قرار وو چې په لسم د مارچ باندې خبرې شروع شي او دغې څخه لا دوه درې ورځې اوس تیرې شوې دي او تروسه پورې لا د سولې مذاکراتي پلاوی معلوم نه دی. دا په خپل یو کارندوی د دوی دی چې بدون د بندیانو خبرې متاسفانه د بنبست سره مخ شوي.
ښاغلی زاخیلوال وایي په اوسني حساسو شرایطو کې باید د سولې لپاره پوره او زړور ګامونه پورته شي، خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د زندانیانو په اړه پر شرایطو موافقه نه ده شوې. شاهین همداراز ویلي تر څو چې 15,000 طالب بندیان په یو وار له زندان څخه خوشې نه شي، د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکرات نه پیلېږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقه کې چې د فبروري په 6 په قطر کې لاسلیک شوه، د افغانستان د زندانونو څخه د 15,000 طالب بندیانو په خوشې کولو سره د بین الافغاني مذاکرات پر پیل موافقه شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ یو فرمان صادر کړ چې له مخې 1500 طالب بندیان د ښه نیت د ښودلو لپاره خوشې کړي. د ولسمشر په دې فرمان کې راغلي چې د 3500 نور طالب بندیان به د سولې د مذاکرات د پرمختګ سره جوخت په دې شرط خوش شي چې د طالبانو تاوتریخوالی کم شي. سهیل شاهین به د دې فرمان په ځواب کې وویل چې دغه ډله به هیڅکله په مشروط توګه د طالبانو د طالب بندیانو د خوشې کولو سره موافقه ونه کړي. هممهاله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د دواړو خواوو څخه غوښتنه کړې ده چې سره کښېني او د سولې په اړه دې خپلو خبرې تنظیم کړي.
ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو. وام اوریدل چې په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر عمر زاخیلوال وایي د سولې روانه پروسه له بنبخت سره مخ شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالب بندیانو په اړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې له خنډ سره مخ شوې دي. په همدې مسله کې پاتې کېږي، وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ولې نه پیلېږي؟ د سولې په برخه کې له دغه ترلاسه شوي فرصت باید څه ډول استفاده وشي؟ زموږ همکار خاطر پردیس له سیاسي پوه محب شریف سره مرکه کړې او په دې اړه ترې پوښتنه کړې.
زما لومړی سره فکر دا نه دی چې خبرې له بنبست سره مخامخ دي یا په ټپه ودرېدلې، بلکې فکر کوم چې افغان حکومت خپل تاکتیک نه غواړي کار واخلي او په مقابل کې طالبان غواړي مخکې له دې چې دسترخوان ته ورسیږي تورې مړۍ خپلې خولې ته واچوي. نو هر طرف به کوشش کوي، خو زما وروستۍ هیله دا ده چې دواړه طرفونه به په دې باندې سر خلاصوي چې سوله تر ټولو بندیانو یا تر تدریجي خوشي کولو لوړ هدف دی. دواړه طرفونه باید تنازل وکړي او بالاخره داسې یو لوري ته موږ ورسیږو چې افغانان سولې ته ورسیږي.
شریف صاحب، که چېرته د دواړو طرفونو ترمنځ دغه وضعیت روان وي، څه فکر کوئ چې بالاخره دا د سولې روان مسیر به کومه خوا وي؟
په دې ارتباط باندې لنډه باندې زه ویلی شم، ولس ته دا په یاد دي چې یو وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست د بندیانو خوشي کول نه منل، بیا یې ومنل او همدې طالبانو هر څه په یو وخت له غوښتل، خو لیکن اخر دې ته هم نرم شول چې تاوتریخوالی باید کم کړی شي. زه فکر کوم داسې نور د فشار طرفونه شته چې په دوه باندې د دې لپاره فشار راولي چې اصلي پروسه په صحیح شکل مخکې ولاړه شي.
دغه حساسو شرایطو کې چې اوس رامنځته شوي دي، ویل کېږي چې د سولې فرصت رامنځته شوی، چې داسې وضعیت رامنځته کېږي او خنډونه جوړیږي، اوس په کار څه دي؟
تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې افغانان که په یوه لوري کې دي او که په بل کې، د سولې لپاره په رښتینی ډول د زړه له کومې کار وکړي، ولس د هغه چا طرف او پلوی وکړي چې هغه په رښتیا د افغانانو لپاره سوله غواړي او افغانان له دغې بدې ورځې راوباسي، که هغه دولت وي او که طالبان وي. هیڅ څه وخت موږ د یو چا ملاتړ یا طرفداري د دې لپاره ونه کړو چې په هغه سمت پورې مربوط وي.
د سیاسي چارو په محب شریف پوچې زموږ همکار خاطر پردیس وسره خبرې کولې.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
اوس هم څو لنډ اقتصادي خبرونه اورو چې ناجی صفې برابر کړي.
د افغانستان بانک وایي د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو د تبادلې نرخ له ثبات څخه برخمن شوی. د افغانستان بانک سرپرست وحید الله نوشیر چې د حکومت د اطلاعاتو رسنیو په مرکز کې ملت ته د دولت د ځواب ویلو په پروګرام کې خبرې کولې وویل د ګاونډیو هیوادونو او د غټو سوداګریزو شریکانو د پیسو په پرتله د امریکایي ډالرو په مقابل کې د افغانیو د تبادلې نرخ ثابت ساتل شوی.
افغانستان بانک وکولی شي په هغو سیمو کې چې د افغانۍ سربېره نور کومې واحد لري افغانۍ رایچ دا یو غټه لاسته راوړنه.
نوموړي وویل د پولیس سیاستونو د تطبیق په برخه کې د افغانستان بانک اساسي لاسته راوړنې لري. د افغانستان بانک وایي په ننګرهار، خوست او لغمان ولایتونو کې د پاکستاني روپیو د نه کارولو کمپاین د افغانیو ارزښت لوړ کړی. تر دې وړاندې د افغانستان په دغو درې ولایتونو کې ورځنی کاروبار تر ډیره په پاکستاني روپیو چلیده. په بادغیس کې د میوو نوي باغونه جوړیږي. په راتلونکي لمریز کال کې په بادغیس کې په سلګونو جریبه ځمکه کې باغونه جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی وایي ټاکل شوی چې د راتلونکي لمریز کال په بهیر کې د دغه ولایت په مرکز او څو ولسوالیو کې په 1000 جریبه ځمکه کې باغونه جوړ شي. هغه وویل په دغو باغونو کې د پستې، منو، آلو، انګورو، بادامو، شفتالو او د چارمغزو په ګډون څه د پاسه 1000 نیالګي کینول کېږي چې دا به د بڼوالو اقتصادي ودې لپاره خورا ګټور وي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1440 افغانۍ.
افغان مېرمنو ته سوله په کومه معنی ده؟ په دې اړه د یو سل یو مېرمنو سره د مرکو پیل شوې لړۍ یوه تازه مرکه.
یو سل یو خزی سوله د افغان خزو له نظره
ټول ناول چې دا سوله خو د هر یو افغانستان د هر یو باشنده کوه ښځه ده کوه سړی دی کوه ماشوم دی کوه ځوان دی کوه هغه بوټا دی هغه وایي مطلب د سولې خواهشمند دي. افغانستان کې چې خاص کر کله مونږ د سولې خبره کوو ټول ناول چې زموږ ذهن کې کوم سوال یا کوم پوښتنه یا کومه غوښتنه راځي ټول ناول د ښځو حقوق دي کوم چې همیشه وروسته پاتې کېږي. کله چې هم یو سوله راشي مونږ وایو چې هغه د خبرو لاندې ده خو چې کله راشي څنګه چې مخکې د طالبانو حکومت کې دا به ویل کېدل وایي چې افغانستان کې چې کله د طالبان حکومت ډېر آرامي وه نو بیا یو چا یو خپل آرټیکل کې لیکلی وو چې قبرستان کې خو آرامي ځکه چې ټول خلک پکې اوده پراته. دغه شانتې افغانستان کې مغې ټایم کې ښځې کورونو کې بندې وې نو دغه شان نور ډېر مشکلات. هغه سوله چې هر یو ښځې ته ځوان ته زلمی ته د تعلیم حق، د آزادي حق، بهر ګرځېدو حق او د خپل رای غوښتنې حق باید هغې له ورکړل شي. مونږ خو بیخی په ډیموکراسي باندې باور لرو نن سبا هم د زمانه چې ټوله د دنیا چې کامیاب هم دا هم په دې ډیموکراسي باندې را روانه ده ځکه چې مونږ کولی شو خپل ولسمشر چې کوم دی یا کوم نور زموږ چې کوم ښاغلی استازی هغه ټول مونږ کولی شو چې د ووټ په ترو باندې هغې ته ووټ وکړو په خپله رایه باندې په خپله خوښه باندې هغې مونږ ووټ ولول په راشي او مونږ ته هغې کې مطلب هر قسمه حق چې کوم دی ځکه چې اساسي قانون مونږ را کړی دی مونږ بیا د هغې غوښتنه کولی شو.
زموږ غږ آزادي راډیو ناوری په کونړ کې دینی عالمان په جنگ کې لښکېلو خواوو د دایمي اوربند غوښتنه کوي. دوی له افغان دولت او وسلوالو طالبانو غواړي چې خپلې ټولې ستونزې د جګړې پر ځای په بین الافغاني خبرو کې حل کړي. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
دینی عالمان وای په جنگ جګړو وژنو ستونزې نه ختمیږي بلکې په هیواد کې د لازیاتو ناخوالو سبب کیږي. غونډې ته د اسدآباد مرکزی دارالعلوم مشر مولوی سید ولی الله ویل په افغانستان کې له تیرو 40 کلونو جنگ او افغان وژنه روانه ده. هر ورځ په کې په لسګونو افغانان وژل کیږي او له هغوی بې شمېره بې سرپرسته کورنۍ پاتې کیږي. نو په جنگ کې ښکېلو خواو ته پکار دي چې د دې مظلوم ولس په حال رحم وکړي او نور جنگ ته بس وایي.
د دولت په مخالفینو مې مغږ داده راځي د الله په خاطر باندې، د دې مظلوم ملت په خاطر باندې، د دې ولس په خاطر باندې، د دې پاکه خاورې په خاطر باندې په خپلو خبرو کې تنازل وکړي او د حکومت سره خبرو ته کښېنئ.
علما ویل په افغانستان کې نظام جوړ شوی به ټول افغانان د دغه نظام او ځواکونو د پیاوړتیا دپاره کار وکړي. مولوی سید ولی ولا وویل
اداره جوړه ده، اردو جوړه ده، د هغه د پرمختګ دپاره وسلې ورسره کمی دي، وسلې ورله پیدا کړو. ټینکونه نشته، ټینکونه ورله پیدا کړو. جازونه نشته، جازونه ورله پیدا کړو. په ځای د دې چې موږ ویو چې نه اردو نه منو، دا اردو کې نه مونږ بله اردو سازو، دا به د مګ دوران وهلي په معنا باندې وي. نو غوښتنه مې دا ده چې دا کومې لاسته راوړنې چې مونږ په دې نولس کالو کې یا شل کالو کې کړي دي، د دې حفاظت وکړو او د دې نه مخکې لاړ شو.
دوی ویل په تیرو څلورو لسیزو کې په افغانستان کې د جنگ د دوام لپاره بیلابیلې بهانې لټول شوې. د علماو په خبره چې اوس هغه ټولې پای ته رسیدلې او هیڅوک په دې خاوره کې د جنگ جواز نشي پیدا کولی. د نورستان د حج او اوقافو رئیس مولوی محمد انور:
که د امریکا سره جنگ کوو بهانې ورته لټولې چې جهاد دی، نو هغه هم ختم شو، جوړه وکړه. نو موږ صرف جنگ په کومه بهانه کوي؟ د دې نظام سره جنگ په کومه بهانه کوي؟ دا خو د امریکا مخالفین هم نه دي، ترورستان هم نه دي. اسلام د هغه چا د وژنو قطن اجازه نه ورکوي چې هغه په خوله چغې وایي چې مسلمان یم. جنگ یوازې مسلمان وژنه ده.
غونډې ته بیلابیلو علماو خبرې وکړې او په دې ټینګار کاوه چې باید په افغانستان کې نور جنگ پای ته ورسیږي او یو تلپاتې سوله رامنځته شي. د غونډې په پای کې یو پنځه مادیز پریکړه لیک هم ولوستل شو چې پکې راغلی وو: افغان ځواکونه مسلمانان دي او په خلاف جګړه ناروا ده. په پریکړه لیک کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتل شوي وو چې خپلې ستونزې دې د خبرو له لارې هوارې کړي. په کونړ کې په داسې حال کې دینی عالمان په جنگ کې لښکېلو خواوو د جګړې پای ته رسولو دپاره د بین الافغاني خبرو پیل کولو غوښتنه کوي چې د روان زیږدیز کال د تیرې میاشتې په نه ویشتمه نیټه د وسلوالو طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ په قطر کې د سولې یو هوکړه لیک لاسلیک شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. له کونړ ورزو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف یو سلبیسریز روغتون ګټې اخیستنې ته سپارل شوی دی. په دې ولایت کې زموږ خبریال سهرګل امیرزی سره هم د اوس د ټلیفون په لیکه دی. امیرزی صاحب، ستړي مشئ که د دغه روغتون په اړه نور جزئیات ورکړي چې په ځانګړي ډول ننګرهار چې له پاکستان سره اوږده سرحدي پوله لري، په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر تیره ورځ 19 ته رسیدلی او هلته کوم تدابیر نیول شوي دي که څنګه؟
ډېر زیاته مننه اکرام صاحب. لکه څنګه چې تاسو اورېدونکو ته وویل، په ننګرهار کې همدغه نن هم د کورونا یو بستریز روغتون پرانیستل شو چې په دې روغتون کې به هغه ناروغان چې شک پرې کېږي چې د کورونا هغه علایم به په کې وي، هغه به تر تداوی لاندې نیول کېږي. هلته دوی د کرنټین ساحه هم لري. دغه سلبیسریز روغتون د جلال اباد ښار په اجیکین سیمه کې د ننګرهار د والی او د روغتیا وزارت د راغلي مرستیال سید محمد پیکان لخوا ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه روغتون ته 1 میلیون افغانۍ په پام کې نیول شوي دي چې د روغتیا وزارت له بودیجې ورکول کېږي. د ننګرهار مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې تر اوسه پورې د کورونا هیڅ کومه مثبته پیښه نشته. البته دینه مخکې ځینې شتمنې پیښې به وي چې وایي مرکز ته لیږل شوې وه او له هغې خوا نه بېرته هغه نتیجه بېرته منفي راغله او مثبته نه وه. بیا په دې نږدو وختونو کې یوه بله ویره چې خلکو سره وه چې دواړه کورنۍ چې له ایرانه تازه د ننګرهار کامې ولسوالۍ ته راغلي وه، خلکو سره ویره وه چې کېدای شي چې دوی له ځانه سره د کورونا ویروس راوړی وي. خو د ننګرهار عام روغتیایي مسؤلین او هم ولایتي اداره په دې اړه باندې وایي چې هیڅ کومه داسې مثبت علایم نشته او تر دې دمه په ننګرهار کې د کورونا د ناروغۍ هیڅ علایم یعنی په ټوله کې نه لري. دوی
یادونه وکړه تورخم کې کوم ترتیبات نیول شوي دغسې کوم روغتیایي ډله شته هلته؟
بله، دوی د ننګرهار والي نن په یوه غونډه کې په خلکو باندې غږ وکړ چې کوم تشویش ته ونه کړي. دوی ټولې هغه اسانتیاوې چې دوی په لاس کې لري په کار اچوي او پاملرنه یې په دې اړه باندې جدي ده. دوی په ننګرهار کې هم د ننګرهار په تورخم خارګوټي کې داسې یو مرکز لري چې هغه کډوال چې له پاکستان ننګرهار ته راستنېږي هغوی تر څېړنې لاندې ونیسي او له څېړنې وروسته یې بیا اجازه ورکړي تر څو خپل هېواد ته ډاډ راستانه شي.
امیرزه صاحب د امپوهاوي په برخه کې په دغه ولایت کې خلکو ته امپوهاوي ورکول کېږي لږ تر لږه د کورونا وایرس د هغه وقایوي امپوهاوي. بله مسله د لومړنۍ توکو د بیو د لوړېدو په اړه باندې وا چې په یو شمېر ولایتونو کې دغه د توکو بیې لوړې شوې دي په ځانګړي ډول هغه توکي چې د کورونا وایرس د وقایې لپاره استعمالېږي. په ننګرهار کې په جلال آباد ښار کې وضعیت څنګه دی؟
د ټوکو د باید لوړوالي په اړه خلکو سره اندېښنې وې، ولې نن چې کوم سلسریز روغتون پرانیستل شو د ننګرهار چارواکو ډاډ وکړ چې په دغې کې به هېڅ مالي لګښت خلکو نه راځي او په مفت شکل باندې به خلکو ته هم معاینات کېږي، هم به تر کرنسین لاندې نیسي او ټول مصارف حکومت لنډوي، په خلکو باندې کوم بوج مالي نه راځي. بل د وقایوي پروګرامونو په اړه څو شېبې مخکې ما د ننګرهار د روغتیا ریاست له مسؤلینو سره خبرې کولې، هغوی هم په دې اړه باندې ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته ډاډ ورکړ چې دوی وقایوي پروګرامونه په لاس کې لري، بینرونه یې چاپ کړي دي، همداسې ټیمونه لري چې ساحو ته به ځي، سیمو ته به ځي او کورنیو خلکو ته به په دې اړه باندې معلومات ورکوي تر څو د دغه ناروغي د مخنیوي لارې چارې ورته وښایي، د دغه ناروغۍ علایم ورته تشریح کړي او عامه پوهاوی ورته ورکړي.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. په ننګرهار کې زموږ خبریال سهارګل امیرزی و چې په دغه ولایت کې د کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف د یو جوړ شوي سلبستریز روغتون د ګټې اخیستنې په اړه راپور ورکړ.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین حکومت په هوبای ولایت کې یو شمېر فابریکو او سوداګریزو خونو ته د فعالیت د بیا پایل اجازه ورکړي. دا هماغه ولایت دی چې د کورونا وایرس پکې د لومړي ځل لپاره تشخیص شوی دی. په دې اړه نور حال د اسدالله الدین پر راپور کې.
د چین په هوبای ولایت کې چې د کورونا وایرس سرچینه بلل کیږي، د چهارشنبه په ورځ یو شمېر فابریکو او سوداګریزو بنسټونو ته د فعالیت د بیا پایل اجازه ورکول شوه. د چین حکومت غواړي وښيي چې دغه خطرناک وایرس خپرېدلې چې دغه هیواد اقتصادي سخت وځپه تر کنټرول لاندې راوستلی. د چین مشران هڅه کوي چې دغه هیواد کې سوداګریزه چارې بیرته عادي حالت ته راوګرځي. د چین حکومت په 13 جنوري میاشت کې د کورونا وایرس د کنټرول لپاره یو شمېر چټک ګامونه پورته کړل. دوی په دې هڅو سره فابریکې او د تګ راتک وسایط ودرول چې د نړۍ پر اقتصاد هم اغیز وکړ. د چین ولسمشر شي جین پینګ د سه شنبه په ورځ د هوبای ولایت مرکز ووهان ښار ته ولاړ، چیرته چې د لومړي ځل لپاره په دسمبر میاشت کې کورونا وایرس پیدا او خپور شو. د سیمې ته د چین د ولسمشر سفر وښود چې هلته د کورونا وایرس ګواښ د کمیدو په حال کې دی. د هوبای ولایت چارواکو اعلان کړی چې دغه ولایت کې صنعتکاران، د خوراکي توکو د تولید او پروسس شرکتونه او نور سوداګریز بنسټونه خپل فعالیت پیلولی شي. دغه شرکتونه او فابریکې د چین اقتصاد کې مهمه ونډه لري او د خلکو ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي. د ووهان ښار چې 11 میلیونه نفوس لري او د شانګهای لویدیځ ته په 200 کیلومترۍ کې پروت دی، د چین د مرکزی سیمو له فعالو صنعتي ځایونو څخه شمیرل کیږي. له هغو شرکتونو څخه چې بیرته فعالیت پیلوي غوښتل شوی چې د وایرس مخنیوي ته پلانونه ولري. دوی ته ویل شوی چې د نښو نښانو په صورت کې خپل کارکوونکي معاینه کړي او خپلو مارکیټونو او کارځایونو کې د وایرس ضد مواد وکاروي. په همدې حال کې اروپایي هیوادونو او د ټولو په سر کې ایتالیا د کورونا وایرس خپرېدو ته جدي تدابیر نیولې دي.
یو سل یو خزې سوله د افغان خزو له نظره.
زکی اختری ما د پکتیا ولایت اوسیدونکی یو شکلنه ما او مسلک می هم قابلیت می ویلی پته دا ډیره مهمه ده چې سوله زموږ په ځوان کې کله راسي نو ډیر څه بدلون کولای شي. مونږ کولای سو په ډاډه زړه خپل دندې ته لاړ شو، په ډاډه زړه کولای سو خپل لوړې زده کړې وکړو، همداشان په ډاډه زړه کولای سو هغه سیمو ته چې تر اوسه پورې نام نه دي او مونږ نه دي لیدلي کولای سو هغه سیمو ته لاړ شو، نو ډېر بدلون راوستلی شي. په هغه وخت کې زموږ خویندې زده کړې نه سوای کولای، مکتبونو ته لاسرسی نه درلود، همداسې خپل حقوق کوم حقوق چې شریعت قانون نور کړي دي هغه یې نه سوای ترلاسه کولای، ځکه مونږ نه غواړو چې بېرته هغه دورې ته لاړ شو. مونږ د ښځو په حقونو باندې باور لرو، ځکه هغه حقونه چې قرآن ورکړي دي او شریعت ورکړي او همدا